په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړا کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسونو لیکنې درورو خبرونه له ګل ایاز اورو.
ستړي مشر لومړی د خبرونو سرټکی په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي چې د هرات په خوانی تختول شوی والی به په نږدې راتلونکي کې خوشی شي. د پاکستان حکومت یو ځل بیا ویلي چې په هغه هیواد کې د داعش ډله وجود نه لري او سعودي عرب به د اسلامي دولت وسله والی ډلې پر ضد جنگ لپاره ترکیې ته خپل جنگي جازونه لیږي. اوس د خبرونو تفصیل. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هیله مند دی چې د هرات پخوانی تختول شوی والی به په نږدې راتلونکي کې خوشی شي. سید فضل الله وحیدی د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې وتختول شو. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیل وال پرون مشال رادیو سره خبرو کې ویل چې د خاغلی وحیدی د موندنې لپاره د اسلام آباد ښار په بیلابیلو برخو کې له امنیتي کیمرو اخیستل شوي تصویرونه هم راټول شوي دي.
هغه واکسینو کمرو چې په مختلفو ځایونو کې کیدای شي چې تصویر د تختونکو یوسي هغه معلومات هم ټول راټول شوي دي. تر اوسه پورې موږ امیدوار یو چې خدای وکړي چې ډېر ژر دغه موضوع دغه مسله چې دوسرا پیدا شوې ده حل شي. هم د خپل تعمیل لپاره او هم د هغې دوستانو طبعا تقریبا خوشحالي او ښه واقعه نه ده.
زاخیل وال ویل چې د خاغلی وحیدی د تختول کېدو په اړه د پاکستان وزیر اعظم یو محمد نواز شریف او نورو لوړ رتبه چارواکو سره تماسونه نیولې دي. سید فضل الله وحیدی اول د کونړ او په وروستیو کې د هرات والی و چا د دې تختونې ذمهواري نه ده منلې. د پاکستان د کورونو چارو وزیر وایي چې په هغه هیواد کې د داعش ډله وجود نه لري او ځینې ترهګر ګروپونه د داعش نامه کاروي. نوموړي پرون په راولپنډي کې خبریالانو ته ویل چې په پاکستان کې په ترهګرۍ کې ککړې ډلې د داعش ډلې په نامه فعالیتونه ترسره کوي. د نوموړي په خبره مدرسې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره غوره ذریعه ده او د مدرسو د رجستریشن په حواله اتفاق شوی دی او په راتلونکو څو ورځو کې به د وفاق المدارس یوه غونډه رابلل شي چې پکې به وزیر اعظم او د فوز مشر ته هم بلنه ورکول کیږي. د سرګندبنې 14 نصار په داسې حال کې کړي چې څو ورځې وړاندې د استخباراتي ادارې IB مشر افتاب سلطان د کورونا چارو لپاره د سینټ قائمه کمیټې ته ویلي ول چې په پاکستان کې د اسلامي دولت وسله والی ډلې نیټورک موجود دی او تر سرحد پورې دا لمنځه وړی دی. د افغانستان هلمند ولایت چارواکي وایي چې د وسله والو طالبانو په دوه جلا حملو کې شپږ افغان فوجیان وژل شوي دي. دا خبره رسنیو ته د هلمند امنی قومندان عبدالرحمن سرجن کړی ده. د خود پولیسو یو چارواکی اسمت الله دولتزی په رون مشال لډیتو ویل چې د سغدریزو وسلوالو په بارودی موادو لډکو موټر په استفاده په سنگین ولسوالۍ کې پر یو پوسټه حمله کړی دا ویل شي په دې حمله کې وو پولیسوالا زخمیان شوی دي. خاغلی دولتزی ویل چې د جګړې په نتیجه کې وسلوالو ته هم مرګ جوړ بلاوخته ده خو شمیرې نه ده یاد کړی. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل چې د مارچ په میاشت کې ماموریت پای ته رسیږي ویلي دي نړیواله ټولنه باید هغه هیواد یوازې پرېنږدي. جنرال جان کیمبل پرون په کابل کې یوې خبري غونډې کې د 2015 کال د پیښو د نه تکرارېدو لپاره د افغانستان حکومت ته ځینې وړاندیزونه وړاندې کړل.
د افغانستان لوري ته اړینه ده څو لنډمهاله اصلاحات عملي کړي، د پوستو شمیر راکم کړي، څو په دې توګه افغان ځواکونه ډېر متحرک پاتې سي، افغان ځواکونو ته په نوبتي شکل د روزنې رخصتۍ او یا هم په جګړې کې د اشتراک زمینه برابره کړي. په دې توګه افغانان اړتیا لري پر دغو برخو تمرکز وکړي څو ډاډمنه سي چې 2014 بیا 2015 نه کېږي.
خاغلی کمل په خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې له سیاسي پروسې سره یوځای شي او د جنگ جګړو لاس واخلي. تاسو د مشال رادیونو خبرونه اورئ. سعودي عرب د دې خبرې تصدیق کړی چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد جنگ لپاره د ناتو غړي هیواد د ترکی انجرلیک هوایي اډې ته خپل جنگي جازونه لیږي. بریګیډیر جنرال ال احمد ال اسیری عربیه ټلویزیون ته پرون ویل چې سعودي عرب د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد جنگ ته ژمن دی او دا هلې ځلې د دغه ګامونو برخه ده. سعودي عرب په دې وروستیو کې اونیو کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد هوایي بریدونه یو ځل بیا شروع کړل چې د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر د دې هرکلی کړی وو. د ترکیې د بارونو چارو وزیر وایي سعودي چارواکو د هغه هوایي اډې جاج اخیستی چې خپل جنگي جازونه بلیږي. د ترکیې ځواکونو پرون د شام په شمال کې د کورد ملیشاو اهداف په نښه کړل. د ترکیې وزیر اعظم احمد داود اوغلو له کورد ملیشاو غوښتنه وکړه چې له هغو سیمو چې په دې وروستو کې نیولي ووځي. ښاغلي اوغلو دا څرګندونې پرون ټلویزیوني وینا کې وکړې. دا د شام د کوردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند فوزي څانګه ده. احمد داود اوغلو په خپل وینا کې د کوردانو لدی فوزی ډلې غوښتنه وکړه چې له اعزاز او شاوخوا سیمو وزي او بیا ورنږدې نشي. دا د شام په حلب کې یو خارګوټی دی چې پرون ورڅخه د ترکیې د بمباری او رپورټونه ورکړل شول. د ترکیې وزیر اعظم د دغه بمباری په اړه نور تفصیلات ورنکړل، خو د ترکیې اناتولیا خبری اجانس د ده وینا راخستې چې ویلي دي دا بمباری جوابي حملې وې. د جرمنی په امنیتی کانفرنس کې پر روسیې فشار راوستل شو. لویدیځ چارواکو په اوکراین کې د روسیې پر لاس وهنې او په شام کې د روسیې پر جنگي مبارزې انتقاد وکړو. د ناټو مشر یان سټولتنبرګ دا د روسیې لخوا د اټومي قدرت یو ننداره وبلله، هغې وغندله او خطرناک اقدام یې وباله. په جواب کې د روسیې وزیر اعظم دیمیتری میدیدوف لویدیځ تورن کړ چې هڅه کوي روسیه مهار کړي. دوی ویل چې ناټو یوې نوې سړې جګړې ته لمن وهي. د روسیې وزیر اعظم ویلي کچري امریکا او اروپا له نږدې له ماسکو سره همکاري ونه کړي شي، د ځمکې کوربا د اسلامي خلافت ته ورشي او یا به له درېمې نړیوالې جګړې سره مخامخ شي. دا خبرې په یوه ورځ د میونخ امنیتي کانفرنس پر مهال شوي. د نړۍ رهبرانو په دې کانفرنس کې د شام پر روانې جګړې، د کډوالۍ په بحران او د پل پر مسلو هم خبرې وکړې. او روسي خبر په سومالیا کې الشباب سخت دریزي ډلې په یوه الوتکه کې د تیرې اونۍ د چاودنې ذمهواري ومنله. دغه ډلې په یوه اعلامیه کې ویلي چې په هغه چاودنې کې یې د لویدیځ په لسګونو استخباراتي چارواکي او د ناټو اړوند ترکیې ځواکونه په نښه کړي دي. خو د سومالیا حکومت وایي چې د بم د ټولو مسافرو د وژنې لپاره په الوتکه کې ځای پر ځای شوی وو. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه بوله مشال رادیو واوریدل چې ګلیاز وړاندې کول په روانه خبرونه کې وري. د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر په اسلام آباد کې د افغانستان دیو پخوانی والی یا گورنر د تختول کېدو لپاره د ملامتیا ګوته د پاکستان امنیتی ادارو ته نیولې.
د پایتخت منځه تر رڼا ولاځ باندې وتښتول شو، نو طبعا د دوی په ارګانونو باندې ښه تصویر نه ښکاره کوي.
د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر وایي په هغه هیواد کې اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش شتون نه لري. د عوامي نېشنل ګوند شمالي وزیرستان او اف آر بنو څانګې پرون په بنو ښار کې د یوې غونډې په ترڅ کې ډاډ څرګند کړ چې زرد چې د سیمې کډوال په عزت سره خپلو کورونو ته ستانه شي. او د خیبر پختونخوا د سوات په مرکز منګور کې اوسیدونکي نرخځیان د دوی پر وړاندې د دغه خار د پولیسو له چلند څخه شکایت کوي.
په موږ سترګې راوباسي، وایي خلک شکایت کوي پلانې رالی ډنګرې رالی تاسو دازې خالی کې موږ به کم خوازو.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم اورنۍ موضوع. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي هیلمند دی چې د هرات پخوانی والی سید فضل الله وحیدی د تختونکو له منګلو زر خوشی شي. حضرت عمر زاخلوال پرون مخام مشال ریډیو ته وویل د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په ګډون یې دغه هیواد له عالی رتبه چارواکو په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. ښاغلی وحیدی د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې وتختول شو. سالم احمد صالح رپورټ راکوي.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي له اسلام آباد څخه د هرات د پخوانی ولی ورکیدل د دغه هیواد د امنیتي سکتور ښه تصویر نه وړاندې کوي. حضرت عمر زاخیلوال تیر ماښام له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د سید فضل الله وحیدی د اختطاف خبر یې د صدر اعظم نواز شریف ترڅنګ د پاکستان د حکومت تر عالی رتبه چارواکو رسولی دی. ښاغلی زاخیلوال وویل د پاکستانی چارواکو د جدي اقدام غوښتنه یې کړې او په دې باب یې ورسره خپل اندېښنه شریکه کړې ده.
قانونی په ویزا باندې راغلی او د پایتخت منځه په رڼا ولاځ باندې وتښتول شو، نو طبعا د دوی په ارګانونو باندې ښه تصویر نه ښکاره کوي.
سید فضل الله وحیدی په لومړیو کې د کونړ وروسته د هرات والی و چې د جمعې په ورځ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د ناپیژاندو وسلوالو لخوا وتښتول شو. د چین سینهوا خبری اژانس د پاکستانی پولیسو د سرچینو او په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت په حواله راپور ورکړی چې د افغان حکومت دغه پخوانی مقام د بریتانیا د ویزې اخیستلو لپاره له خپلې کورنۍ سره اسلام آباد ته تللی وو. د ښاغلي وحیدی د تښتونې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي د دې اختطاف انګیزه دوی ته هم معلومه نه ده. د پاکستان پولیسو ویلي چې د دې قضیې په اړه دوی څېړنې روانې دي. د اسلام آباد د پولیسو ویان قمر د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل چې د شغلی وحیدی د موندنې لپاره د اسلام آباد په څو برخو کې عملیات پیل شوي.
پروٹوکول افسر کسان په گاڑی کې راغلل او دې یې د ځان سره یوړو. تر دې دمه پته نه ده لګېدلې چې هغه یې چرته وړې او چا وړې. مونږ مقدمه درج کړې او د هغه د لټون کار روان دي او پلټنې هم جاری دي.
پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر رضا خلوال وایي د شغلی وحیدی په قضیه کې هیڅوک چاته ډاډ نسی ورکولی، خو د ده د ازادي په اړه باید هیله له لاسه ور نه کړو.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادی خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلی.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوسه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلی چې په هغه هیواد کې اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش وجود نه لري. نوموړي همداراز د دینی مدرسو په نصاب او انتظامی چارو کې د اصلاحاتو په مخه د حکومتي اقداماتو یادونه هم کړې ده. د چودھری نثار د څرګندونو تفصیل له اسلام آباد د ریاض مساخیل په رپورت کې.
د پینډی په کلر سیدا سیمه کې د خالی پورز ماخام میډیا سره د خبرو په وخت داخله وزیر چودھری نثار علی خان وویل چې داعش وسلواله ډله پاکستان کې په منظمه توګه شتون نه لري، البته ځینې خلک د دغه تنظیم په نوم کاروایانی کوي. دیوی ماډلا بیا دا خبره کړې چې داعش د منځي ختیځ ملکونو تنظیم دی. د دغه تنظیم پاکستان کې وجود نشته، خو او داسې وسلواله ډلې چې هغوی د مخکې نه پاکستان کې په مختلفو نومونو کاروایانی کولې، هغوی د داعش نوم استعمالوي او دلته کاروایانی کوي.
داعش کا نام استعمال کرکے
په داسې حال کې چې څو ورځې وړاندې د سینټ قائمه کمیټې ته د خبرونې په وخت د استخباراتي ادارې آی بی یا انټلیجنس بیرو مشر آفتاب سلطان ویلي وو چې پاکستان کې ځینې کسان د داعش لپاره کار کوي، خو د هغوی خلاف عملیات روان دي او دې کې څه کسان نیول شوي هم دي. بیا د داخله وزیر لخوا د داعش نه انکار ته کارپوهان څنګه ګوري؟ په دغه اړه مشال ریډیو د دفاعي تجزیه کار او پوهان حسن عسکری نه تپوس وکړو. نو دی وایي تاسو داسې ویلی شئ چې په نظریاتي توګه خلک دلته موجود دي. نظریه څه ده؟ هم هغه د سلفي او وابي سوچ خلک چې سعودي عرب، ایران او عراق کې موجود دي. نو هم دغه نظریه والا خلک پاکستان کې هم شته، خو تر دې دمه لا داسې ثبوت په لاس نه دی راغلی چې ګنې د دې تنظیم خلک براه راست راغلي او دلته یې کاروایانې کړي وي یا یې تنظیم چلولي وي. نو دا خبره ټیک ده چې په بشپړه توګه داعش وجود نه لري، خو دا مقامي خلک دي چې خپله نوې پیژنګلو جوړوي. مدرسو کې د اصلاحاتو په اړه د یو تپوس په جواب کې د وفاقي وزیر وینا وه چې دغه لړکې د وفاق المدارس سره خبرې روانې دي او امید دی ډېر زر به د مدرسو په رجستریشن کار شروع شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي.
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا غمینه نشوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابو ته تکینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي کمانډان د 2015 کال د پیښو نه تکرارېدو لپاره د افغانستان حکومت ته ځینې وړاندیزونه کړي دي. جنرال جان کیمبل پرون د خالی پروز یو خبری کانفرنس ته په وینا کې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د اصلاحاتو پر خبره ټینګار وکړ. نوموړي همداراز تاکید کړی چې نړیواله ټولنه باید افغانستان یوازې پرېنږدي او د دغه هیواد لپاره څو کلن پرمختیایي پلانونه مخته راوړي. قسیم سولمل کابل رپورټ راکوي.
په داسې حال کې چې یو شمېر لوړپوړو ملکي او پوځي امریکایي چارواکو 2018 میلادي کال د افغانستان لپاره یو ستونزمن کال بللی دی، په دغه هیواد کې د میشتو بهرنۍ ځواکونو عمومي قمندان ټینګار کوي چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې باید اصلاحات راسي. جنرال جان کیمپل چې د روان کال د مارچ په میاشت کې په افغانستان کې ماموریت پای ته رسېږي، د شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې دا به د تیر میلادي کال د پیښو د نه تکرارېدو زمینه برابره کړي. دی وایي د افغانستان لوري ته اړینه ده څو لنډمهاله اصلاحات عملي کړي، د پوستو شمېر راکم کړي، څو په دې توګه افغان ځواکونه ډېر متحرک پاتې سي، افغان ځواکونو ته په نوبتي شکل د روزنې، رخصتۍ او یا هم په جګړې کې د اشتراک زمینه برابره کړي. په دې توګه افغانان اړتیا لري پر دغو برخو تمرکز وکړي څو ډاډمنه سي چې 2018 بیا 2015 نه کېږي. ښاغلی کیمپل په خپلو خبرو کې ویل چې د افغان ځواکونو 70% ستونزې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د ناسمې رهبرۍ له امله دي. نوموړی په خپلو خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې له سیاسي پروسې سره یو ځای سي او له جنګ جګړو لاس واخلي. د همداراز ویل چې همدا نن هم په هلمند کې سخته جګړه روانه وه او په وینا یې هم وسلوالو مخالفینو او هم افغان لوري ته تلفات اوښتي دي. جان اف کیمپل ویل په هلمند کې د سلګونو امریکایي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو پریکړه هم په دغه ولایت کې وضعیت ته په کتو وکړه تر څو وکړی سي افغان ځواکونو ته ښه روزنه او مشوره ورکړي. ښاغلی کیمپل په خپلو خبرو کې پر نړیوالې ټولنې هم تاکید وکړ څو د اوږدې مودې لپاره له افغانستان سره خپلو همکارۍ ته دوام ورکړي. دی وایي زما پیغام دا دی چې موږ باید د افغانستان په اړه لږ تر لږه د 5 کلونو لپاره خبرې وکړو. د 1 کلن پروګرام په اړه خبرې کول به طالبان ته د ناامنیو د جوړېدو زمینه برابره کړي، نو موږ باید د اوږدمهال په اړه خبرې وکړو ځکه ټول هیوادونه اوږدمهاله همکارۍ ته ژمن دي. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیر بیا وایي چې دغه وزارت په منظمه توګه د اردو په تشکیلاتو او رهبرۍ کې د اصلاحاتو لپاره کار کوي او د دې لپاره نوي کسان روزي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه په سبا ډیسټریټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د جمعې پر ورځ د افغان حکومت د سرحدونو او قومونو چارو وزیر محمد ګلاب منګل د خوست په یوه نسبتا نام نه ولسوالۍ صبریو کې له قومي مشرانو او دینی عالمانو غوښتنه وکړه چې افغاني طالبان سولې ته راوبولي. د له قومونو او خلکو وغوښتل هغه طالبان چې افغانان نه دي او له بهره د دې هیواد دورانولو د افغانانو د زورونې لپاره راغلي له خپلو سیمو وشړي تر څو په خپل کلي او قوم کې د هر افغان عزت او ژوند خوندي شي. نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
د افغان حکومت یو شمېر چارواکو د خوست له قومي مشرانو، دینی عالمانو او د ټولنې له مخورو غوښتنه وکړه چې افغاني طالبان سولې ته راوبولي. دوی ویل زموږ د کلو او قومونو ځینې اوسیدونکي چې په بیلابیلو لاملونو د نظام نه خوابه دي او پر وسلواله جګړه بوخت دي، دوی د مشران را پخلا کی خو پردي وسلوال باید په ګډه له خپلو سیمو وشړو. د جمعې په ورځ د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل د خوست د صبریو او یعقوبی پولیسوالۍ کې د ځایي مشرانو او دینی عالمانو یوې غونډې ول پردی وسوال زموږ د خلکو د زورولو او زموږ د هواد د ورانولو لپاره راځي، خو هغه بیا خپل وطن ویجاړی ته نه ورکوي.
زموږ د کلی ولا صالح سره خبره پوه شي، مختلف عوامل باندې تللی دی، باید هغه د خدمات ورکوم. خو پردی دی، جهاد دلته را وکړی دی، خپل ملک او خپل وطن کې جهاد نه کوي، لبلې سیمه راځي خپل وطن نه خرابوي. زما سپینګری ما دینی عالم به عزت کوي، زما وطن خرابوي.
یعقوبی او صبری چې د خوست شمال لوري ته پرته ولسوالۍ ده، د خوست په نام نو سیمو کې راځي چې په تیره نږدې و نیمه لسیزه کې هلته د بیا رغولې چندانې کارونه نه دي شوي، خو په دې وروستیو کې د خلکو په غوښتنه په صبریو کې هم د ملي پیوستون پروګرام پیل شوی دی. خوست والي حکم خان حبیبي بیا په خپلو خبرو کې کله یوې خوا د صبریو د سیمې د اوسیدونکو سره د یو شمېر برنامو او پروژو د پلي کېدو ژمنې وکړې، بل لوري ته یې په یاده ولسوالۍ کې د وسلوالو د فعالیتونو په مخنیوي کې د ځایي خلکو د مرستې غوښتنه وکړه.
په خپل ولسوالۍ سیمه او بانډو کې چاته دې اجازه مه ورکوئ چې ستاسي خایسته او ګلالي ماشومان، ورونه او زامن د خپل غلطو معلوماتو پر بنسټ وغولي او په دې سره د خپل هیواد او ګرانو هیوادوالو او د اسلامي نظام په وړاندې تخریبي کړنو ته وهڅي، بلکې د دې لپاره تبلیغاتي او قومي پروګرامونه رامنځته کړئ تر څو د خوست په ټولو سیمو کې د نفاق او بدبختی لمن ټوله او پر ځای د امنیت او ورورګلوۍ فضا حاکم شي.
د قومونو او قبایلو په چارو کې د ولسمشر سلاکار طاهر خان صبري له خپل قوم غوښتنه وکړه چې یو بل ته د یووالي لاسونه ورکړي، څو تر دې وروسته یا د ولسوالۍ ته بېلابېلې پروژې او برنامې عملي شي.
د امنیت په نتیجه کې ټول خلک کړلی شي چې مکتبونو ته لوړ شي، تعلیم وکړي، مدرسو ته لوړ شي او تحصیل وکړي. که چیرې امنیت موجود وي، خرواز به خپله دهکاني په ډېر اطمینان وکړي. که امنیت موجود وي، مامورین به خپل ماموریت په ډېر اطمینان سرته ورسوي، چې دا هغه نښې دي چې د امنیت په نتیجه کې شته او منځ ته ارتللی شي.
بل خوا د صبرۍ د قوم یو شمېر مشرانو هم په خپلو خبرو کې د جګړو او بې اتفاقیو پر زیانونو خبرې وکړي او ټینګار وکړ چې په خپلو سیمو کې د امنیت د ټینګولو او د پروژو د عملي کولو لپاره به زمینې برابرې کړي.
امن، مینا او ورورولی.
پختانه او خدایی خدمتگاری.
آیا پختانه په رښتیا جنگیالی دی؟
او د دروغو گواهی لپاره، د یو لښت خاورې لپاره، د سړي سر دا ورته څه نه ښکارېدو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړۍ پیړۍ پورې دا ادم تشدد تمدن چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قربانی.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي، نو بچی نن به د تا تعلیم چرته، نن به تا د اوټ حق چرته.
هلته بادشاه خنمال یو کافی را په دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلې، په پښتو مړه بابا یان څه پخوارې ځای خولې.
د هر څه د مشال ریډیو په خپرونه مشالونه کې
د شاهین بنیري سره د هر ګل او زیارت پورس.
د عوامي نېشنل ګوند د شمالي وزیرستان څنګ پرون د خالی پروس په بنو کې په سیمه کې دغه ګوند وجل شو غړو په یاد کې یو غونډه وکړه. د غونډې وینوال وویل چې پښتنو قبایلو تل په خپل خاور د امن لپاره قربانۍ ورکړې دي. دوی زیاته کړه چې یو د پام وړ شمېر ملګرو د وژل کېدو سربیره حوصله یې لوړې دي او دا چې زر به د سیمې کډوال وکول شي، خپل کورونو ته په عزت سرستانه شي. له سیمې څخه د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
تیر ورځبنو کې عوامي نېشنل ګوند د شمالي وزیرستان یاد ګوند سره تړلی 2003 کال د شهیدانو ورځ مانځلو په لړ کې غونډه جوړه کړې وه چې د عوامي نېشنل ګوند شمالي وزیرستان بنو افاربنو مشرانو ترڅنګ د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې غړیو هم پکې ګډون درلود. غونډې پر مهال دوی د شمالي وزیرستان عوامي نېشنل ګوند مشر فضل امید داوړ او بختر الدین او انور شاه چې د ایدک په مقام په ځانمرګي برید کې وژل شوي ول ورته پیرزوانه وړاندې کړې. مشرانو خپلو ویناو کې وویل په یوه منصوبه سره پښتانه قبایل مشران ووژل شول، حجرې یې ډنګې او غیر آبادې کړې او د روایاتو یې ختمولو هڅه کیږي. دوی وویل قبایلي سیمې خیبر پښتونخوا سره فطرتي تړلې شوې دي، خو ځنا قوتونه قبایل پښتانه یو ځای کولو ته نه ورکوي. دغه موقع د عوامي نېشنل ګوند ضلع بنو مشر حاجی عبدالصمد خان خپل وینا کې وویل د دوی ملګری او مشران یې شهیدان کړل، خو دوی به په خپله سیمه تل آزاد ژوند کوي. د شمالی وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې چیرمین ملک غلام خان وویل د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره به قرباني ورکوي او ټول به یو ځای کیږي. عوامي نېشنل ګوند ضلع بنو جنرال سیکرټر نازلی غونډې ته خپل وینا کې وویل
ان شاء الله امن وي.
د غونډې پر مهال مشرانو دولت نه غوښتنې وکړې چې کډوالو مشکل ته د خصوصي پاملرنه وکړي. د دوی د شوو توانونو د ازاله وشي. شمالي وزیرستان کې موجود معدنیاتو راویستلو سره د شمالي وزیرستان ولسته ترقی ورکړي او شمالي وزیرستان کې د عوامي نېشنل ګوند شهیدانو په نوم کالجونه او یونیورسټۍ جوړې کړل شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
لکلونو راهیسی روانی بدامنی د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدورۍ کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اوریدلی سي. دا خپرونه د شنبې په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبې په ورځ په کم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د سوات په مرکز منګوره کې اوسیدونکي نرخځیان شکایت کوي چې ځایی پولیس یې بې ځایه تنګوي او د خپلو دیرو پرېښودو لپاره پرې فشار اچوي. دا ژړاګان وایي د دوی پر وړاندې حکومت او هم ټولنه مناسب چلند نه کوي. د منګورې پولیس بیا وایي له ژړاګانو یې غوښتي چې په دیرو کې یې داسې کارونه ونشي چې د چمګاوڼ خلکو لپاره د پریشانۍ سبب شي. نیاز احمد خان له سوات څخه رپورټ راکوي.
منګوره کې اوسیدونکي هجراګان وایي چې په ټول سواد کې دا وخت سلپا سشپک شلې ډله لري. دوی چاته څه قسمه زیان نه رسوي. په دغه کې یو شمېر تنان منګوره ملا بابا کې د مودې راسي اوسیږي، خو چې کله هم نوی پولیس افسر دغه سیمې ته راشي نو وایي چې ودانۍ څخه لاړ شي، دوی ته مشکلات جوړ شي. په دا اړه کامران عرف لیلا وایي،
دلته کې نوی سچو اریو چې راشي، مثال په تور نو د ټولو نمخ کې راشي زمونږ زیل روخیږي، نه په مونږ سترګې روباسي. وای خلک شکایت کوي مالی والا راضي، پلانی رالی، ډنګری رالی، تاسو دازې خالی کې مونږ به کم خوازو. مونږ د دې معاشري یوې سیوم انسانان یو، د دې عام خلکو په شان کور کې پاتې کې دی نشو. سپک را لګوري دلته چې روزو په خپل بندو کمرو باندې ناس بار نشوتلی، عمره له بار خلک سپک ګوري. د دې په ودونو خادو کې مونږ ډیګو، د دې خوشاله زمونږ خوشاله. اغه د پاسه دی شکایتو کی مثال تانی تلرشی یہ کڑی، یعنی خو اسی چو سے با پولیس وجی نتا سبانی دنیا دار شکایت کڑی دی پیش پی.
یو بل تن چی زان تا شاہین وی زیادوی چی طول عمر مو دیر تنگ او پا مشکل کی تیر کو، سوک راتا پا خن نظر نگولی چر تا لار شو.
دې خلکو ته خبر نه ستل شو څوک هم پرې ځای کرایانو ځاینو کې نه پرېږدي. وستړي کړلو کنه زمونږ په سکون ژوند تېر نه کو، په خلکو دې خوشحالي تېره کړله. ویبان کوي په پروګرامونه زمونږ مناړه دي چام ستړی نه دي. استاسو خوښ په دې سواد کې نه یو کنه، نو دا مشین به روالې غونډ پېولې بس ټول به پاکۍ باندې ختم شي.
د اجراګانو دغه ستونزې اورېدو لپاره سوات کې د خویندو جرګې مشره تبسم عدنان هم دغه ځای ته رسېدلې ده. دوی وایي چې دا طبقه هم انسانان دي او دوی هم د عامو انسانانو په رنګ حقونه لري. حکومت دې دوی ته پاملرنه وکړي.
پسوات کی بلکہ پٹول کے پیکے کی ددی اجزانان د پارا اس نشتی دا ډیر یو عجیزه مخلوق ته او مونږه عجیزه کړه مونږ سپک کړه دے نه د دوپ کور کی زیشته نه د دوپ دی وسیدا ناسیدا مسله چرته ترپیخه دا چې به پولیس د دې زین وباسي چې تاسو او زید د دې زیګنه نو خلک چرته لاړ شي. دوی زمونږه خويند جرګه پخپل باندې زو زمانه چې سمره د دوی د پارا کیږي که زما پکې سروم زیګنه زبد د دوی د پارا کوم.
د منګورې هجراګانو دغه ستونزه مو چې کله د سیمې پولیس مشر اس اچ او اختر ایوب ته وړاندې کړه نو ښاغلی وویل چې د علاقې اولس دوی ته شکایت کړه و ځکه دوی پرې کاروای وکړه.
غیر متعلقه خلک به تاسو ځانته نه پرېږدي چې تاسو باندې دا کمپلین نه کېږي، نو هغوی په هغوی باندې بیا راځه شو او موږ لیکلي واخېستې چې تاسو لیکونو ته به داسې خلک نه راځي چې د هغې سره دا معاشره ګنده کېږي یا په تاسو باندې چې یو سړی غوږ کوچتوي چې تاسو راځي کې داسې غلط قسمه کارونه.
بلخوا منګوره کې د مودې راسي اوسیدونکي د هجراګان وایي کچرې پولیس د دوی په ضد د کارروایي او بې وخته تنګول بند نه کړل نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
په پیښور کې اوریدونکو د غرمې 12:00 شوې د ګلیاز نه د خبرونو لنډیز اورو.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هیله مند دی چې د هرات پخوانی تختول شوی والی به په نږدې راتلونکي کې خوشی شي. سید فضل الله وحیدی د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې وتختول شو. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخل وال پرون مشال اړیته وویل چې د ښاغلي وحیدی د موندنې لپاره د اسلام آباد ښار په بیلابیلو برخو کې له امنیتي کیمرو اخیستل شوي تصویران هم راټول شوي دي. د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر وایي چې په هغه هیواد کې د داعش وسله واله ډله وجود نه لري او ځینې ترهګر ګروپونه د داعش نامه کاروي. نوموړي پرون په راولپنډۍ کې خبرونه ته ویل چې په پاکستان کې په ترهګرۍ کې ککړې ډلې د داعش ډلې په نامه فعالیتونه ترسره کوي. د افغانستان هلمند ولایت چارواکي وایي چې د وسله والو طالبانو په دوو جلا حملو کې شپږ افغان فوجیان وژل شوي دي. دا خبره رسنیو ته د هلمند امنیت قومندان عبدالرحمن سرجنګ کړې ده. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل چې د مارچ په میاشت کې ماموریت پای ته رسیږي ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید هغه هیواد یوازې پرېنږدي. جنرال جان کیمبل پرون په کابل کې یوې خبري غونډه کې د 2015 کال د پیښو د نه تکرارېدو لپاره د افغانستان حکومت ته ځینې وړاندیزونه وړاندې کړل. سعودي عرب د دې خبرې تصدیق کړی چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ځای جنگ لپاره د ناتو غړي هیواد د ترکی انرجرلیک هوایي اډې ته خپل جنگي جازونه لیږي. د جرمني په امنیتي کانفرنس کې پر روسیا فشار راوستل شو. لویدیځ چارواکي په اوکراین کې د روسیې پر لاسوهنې او په شام کې د روسیې پر جنگي مبارزې انتقاد وکړ. د ترکی ځواکونو پرون د شام په شمال کې د کورد ملیشاو اهداف په نښه کړل. د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو له کورد ملیشاو غوښتنه وکړه چې له هغو سیمو چې په دې وروستو کې نیولي وزي. او په سومالیا کې الشباب سخت دریځي ډلې په یوه الوتکه کې د تېرې اونۍ د چاودنې ذمهواري ومنله.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال احمد الله ناورو.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان فوج د مطبوعاتو څنګه ISPR ډایریکټر جنرال لیفټننت جنرال آسم باجوا ویلي دي چې په کراچۍ کې د وسلوالو د درې ګروپونو نتورک مات کړی شوی دی چا چې د کراچۍ نه په ټول ملک کې د ترهګرۍ کاروایانې کولې. ورسپانه لیکي چې ملک کې د ترهګرۍ د خاتمې مهم په کامیابۍ سره مخ په وړاندې روان دي او متعلقه ادارې خپل کار پوره په اخلاص سره ترسره کوي. خو دې سره سره قانون نافذونکو ادارو او خلکو ترمنځ رابطې اسانه جوړول په کار دی او اولس لهم په خپل خواو شا کې د مشکوکو خلکو په حل زلو نظر ساتل په کار دی. ورسپانه لیکي چې دې هم جایزه اغستل په کار دی چې وسلوالو سره د معاشري نام رستي ول کیږي او دې ودرولو لپاره څه قسمه ګامونه پورته کېدل په کار دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د وسلوالو د اصلاح لپاره ضروری ده چې عالمان د اسلام پر وړاندې دا ثابت کړي چې د ترهګرۍ لارې د کامیابۍ نه بلکې د دنیا او د اخرت د دواړو د بربادۍ لارې ده. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې امنیتی اهلکارو د کراچۍ په شمول ټول ملک کې د وسلوالو پر ضد کاروایانې حتمی مرحله ته رسولي دي او اوس هیڅ قسمه مهلت او رعایت وسلوال تنظیمون لا ندي ورکول پکار. ورسپانه لیکي چې کراچۍ کې د مکمل امن راتلو پورې په جرمونو کې ککړ خلکو پر ضد اپریشن پکار دی چې داعش په شمول د وسلوالو ډلو خاتمه یقیني شي. دنیا ورسپانه په خپل اداریه کې لیکي چې د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بانکی مون د ټلیفون د لارې وزیر اعظم نواز شریف سره رابطه کړې ده او سعودي عربستان او ایران ترمنځ روان شخړې خاتمې لپاره د کردار ادا کولو په ضرورت یې زور راوړی. ورسپانه لیکي چې د پاکستان اولس سعودي عربستان او ایران سره مینه لري او ګڼي چې د دواړو ملکونو ترمنځ تاو تریخواله د یو بل په ګټه نه دی او د ځنی دښمنانو د سازش له وجې دواړو ملکونو یو بل پر ضد ودرېدلې دي. ورسپانه لیکي چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ تاو تریخواله له وجې ته د سیمې امن ته سخت نقصان رسیدي شي. پاکستان خود لومبي ورځ نه د تاو تریخواله کمولو لپاره کوششونه شروع کړي دي خو ملګرو ملتونو لا هم د لړ کې خپل کردار ادا کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ایران کارپوریشن په نوم د ویسلنیزي اداري لیکنوایي نړیوال باید د افغان ځواکونو د تربیه او لاغو سره د مرستې چارو ته ادامه ورکړي. بل خو د رایټرز خبري ایجنسی په لیکنه کې د امریکا لخوا پاکستان ته د F-14 نومې جنگي الوتکو د ورکولو موضوع راغستل شوې ده. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی له فرخندې صدا اورو.
ران کارپوریشن سیړنیز اداره په خپل یو رپورت کې د دویم جنگ عظیم نه تر 2010 کال پورې د هغو جنگي عملیاتو جاج اخیسته چې په ټوله نړۍ کې ترسره شوي دي. په دغه راپور کې د یو او یو داسې عملیاتو خو او بدو اړخونو ته کتنه شوې ده. په دغو کې ویل شوي دي چې د 15 داسې جنگي عملیاتو نتیجه ښه راغلي او د 11 هغه بده راغلې ده. په دغه څېړنه کې افغانستان 8.15 پوینټس ترلاسه کړي دي او 15.5 زدا سي خبري دي چې خراب نتيجه مخه ته راغلي دي. ران سيرنيزا اداره لیکي په افغانستان کې د امنیت د خکورو لپاره باید امریکا نه یوازې د افغان عسکرو مرسته جاری وساتي، بلکې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ هم وکړي، او له دغه دوه خبرو سره سره باید په افغانستان کې امریکا د اداري فساد په مخنیوي کې او د افغان عسکرو د پېشورانه صلاحیتونو د زیاتولو لپاره کار وکړي. امریکا باید له پاکستان سره هم د هغو تراګرو ډلو په اړه خبرې وکړي چې له دغه هیواده په افغانستان کې تراګر بریدونه ترسره کوي او دغه له منځه یوسي، او په وسوالو ډلو هم فشار راولي چې د خبرو مستقینی او د سولې په عمل کې خپل موقف واضح کړي. بلخوا رویټرز خبري ایجنس لیکي امریکا پر پاکستان د اتو F-14 جنگي الوتکو د خرڅولو له دې سره د روزنې راډار او نور سامان ورکولو منظوري ورکړې ده. د امریکا د دفاعي امنیت همکاري ایجنسي چې په نورو هیوادونو د وسلو په خرڅولو کې همکاري کوي د جمعې په ورځ ویلي دي چې دوی د F-14 الوتکو د دغه پلان شوي خرڅلاو په اړه کانګرس خبر کړی دی. د دې الوتکو ارزښت 699 میلیونه ډالر دی. یاد ایجنسی ویلي چې له دې سره به په جنوبي ایشیا کې د دوی د ستراتیژیکي ملګري هیواد پاکستان امنیت پرمختګ وکړي. د کانګرس له غړو سره لا هم ډېر شته چې په دې اړه خپل تحفظات وړاندې کړي، خو اکثره لیدل شوي دي چې د امریکا لخوا د باضابطه اعلان وروسته زیاتره داسې اعلانونه عملي شوي دي. هندوستان د امریکا لخوا پر پاکستان د F-14 جنگي جازونو د خرڅلاو په منظوره احتجاج کړی. له دې وړاندې د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان په خپل ټویټر پیغام کې ویلي وو چې له دې ګام سره هندوستان مایوس شوی دی. د زیاته کړې چې له دې منطق سره اتفاق نه کوي چې ګنې دا قسمه وسلې به د تراګرۍ سره د مبارزې په لړ کې مرسته وکړي.
وایس آف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده VOA ډیوا،
او د ټوټر پته ده VOA ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړي او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د ترکیې وزیر اعظم تایید کړ چې ترکی ځواکونو د سوریې په شمال کې پر ځینو اهدافو حمله کړې دي. دا حمله پر هغه سیمو شوې چې په وروستیو کې کورد قواو له سخت دریځو وسلوالو نیولې دي. سالم احمد صالح تفصیل وروي.
ترکی ځواکونو پرون د سوریې یو هوایي اډه او یو کلی چې کورد جنگیالیو په وروستیو کې له سخت دریځو وسلوالو نیولې په توغندو یو ویشتلې دي. د ترکیې صدر اعظم احمد داوود اوغلو پرون تایید کړ چې ترکی ځواکونو د سوریې په شمال کې د کوردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند پوځي اهداف ویشتلې دي. د لدی ډلې غوښتنه وکړه له هغو سیمو چې په وروستیو کې نیولې ووځي. د سوریې لپاره د بشري حقونو د سر ادارې مشر رامي عبدالرحمن چې اداره یې په سوریه کې د ځایي سرچینو د یوې پراخې شبکې په مرسته روان تاوتریخوالی او وضعیت له نږدې څاري وایي، د ترکیې لخوا توغول سویو توغندیو د حلب هغه سیمې په نښه کړي چې په وروستیو کې کورد ځواکونو نیولې دي. د فرانسې خبری اجنس او رویټرز د کوردانو د ځینو سرچینو په حواله چې نمونې نه د خصل سوي راپور ورکړي چې حلب ته نږدې پر مناغ هوایی اډه د توغندو یو وشتل تایید کړی دی. ترکیه د سوریه د کوردانو ډیموکراتیک اتحاد ګوند او د هغې پوځي څانګه د کوردانو د کارګر ګوند یا PKK یو څانګه ګڼي چې له څو لسیزو راهیسې د ترکیه د حکومت په وړاندې بغاوت روان دی. د ترکیې ځواکونو تر دې مخکې هم څو واره د کوردانو تر ولکې لاندې سیمو باندې توغندي ویشتلې دي. رویټرز د ترکیې د یوه حکومتي چارواکي وینا راخیستې چې ویلې دي پوځ ازاز شرګوټي د څیرمه چې منغ هوایي ډې ته نږدې پروت دی د کورد ملیشو ځینې اهداف په نښه کړي دي. د سوریې په شمالي شرګوټي ازاز کې ډیره د اپوزیسون یو فعال عمر حسن پرون له اسوسییټډ پریس خبری اجنس سره په خبرو کې تایید کړی چې د ترکیې پوځیانو پر دې هوایي اډې توغندي ویشتلې دي. د بمباری په داسال کې کیږي چې پرون د ترکیې صدر اعظم احمد داوود اوغلو په یو ټلویزیونی وینا کې وویل انقره به کارتیا پیښ شي د سوریې د کوردانو ډیموکراتیک اتحاد ګوند په وړاندې پوځي اقدام وکړي. د سوریې د کردانو ډیموکراتیک اتحاد ګوند د روسي او د سوریې د رژیم د قواو په مرسته د سوریې پر ملکیانو حمله کوي. دوی پر کردانو، عربانو او ترکمنانو هم چې هم فکرې نه دي حمله کوي. دا واقعا قومي تصفیه او جنگي جرایم دي. نړیوال ادارو هم دا ثابته کړې ده. د اوغلو دا څرګندونې د امریکا له متحده ایالاتونو د ترکیې زیاتېدونکې خوابدي ښکاره کوي چې ولې د سوریې د کردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند ملاتړ کوي. دا ډله د سوریې پر هغو سیمو کنټرول لري چې د ترکیې پولې ته څیرمه پرتې دي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر له نهو د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویشت کیلو هرڅه او لنډو صفو دولس زره یو سلو دیرش دیارلس زره پنځه سوه اتیا اوولس زره اته سوه اتیا او پنځلس زره اووه سوه شپېته کیلو هرڅه اورېدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، پاکستانی ایکسپریس ټریبیون رسپانې په هغه هیواد کې د وسلوالو ډلو د مالی سرچینو په اړه یو لیکنه خپره کړې ده. لیکنه وایي په پاکستان کې د وسلوالو د مالی منابعو په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره کار ته اړتیا ده. په لیکنه کې د پاکستان له حکومته غوښتل شوي چې د وسلوالو د مالی مرستو ترلاسه کولو صلاحیت شنډ کړي. د لیکنې مهم ټکي له ملیحه امیرزاده اورو.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼې لیکي د تیرې یوې لسیزې راهیسې په پاکستان کې له ترهګرۍ نه یو پټ کاروبار جوړ شوی دی. ورځپاڼې لیکي په دې کې د افرادي قوت او پیسې دواړو استعمال کیږي. د ورځپاڼې په خبره د پاکستان غوندې هیواد چېرته چې تعلیم یافته کسان هم په روزګار پیدا کولو کې مشکلات لري، د پیسو په بدل کې د مذهب په نوم په ظاهري توګه په بې ضرر ډول په ترهګرۍ کې د سهولتکار رول لوبول ځوانانو لپاره کومه ګرانه خبره نه ده. ورځپاڼه پوښتنه راپورته کوي چې د وسلوالو تنظیمونو د فنډونو یا د پیسو ذریعې څه دي. ورځپاڼه لیکي د وسلوالو تنظیمونو لخوا د فنډونو پیدا کولو طریقو په اړه معلومات ترلاسه کول خاص مهارت غواړي چې د ترهګرۍ د اقتصاد او مالی جرمونو نوعیت په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره ضروري ماهرین په عمومي توګه کم دي. ورځپاڼه لیکي همدغه راز د وسلوالو د فنډونو ذریعو د بې اثره کولو او ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونه له دغو فنډونو د ترلاسه کولو مخنیوي کول هم یو خاص او پیچلی کار دی. نو ځکه د ورځپاڼې په خبره دې ته ضرورت دی چې د ترهګرۍ لپاره د پیسو د راټولولو ذریعو تشخیص او مخنیوی وشي. ورځپاڼې لیکي داسې باور کیږي چې وسلوال تنظیمونه ځان له وسایل د بانکونو لوټلو، د پیسو لپاره تښتونې، د غمو، نوادراتو او مخدره موادو له قاچاق سره پیدا کوي. پر دې سربېره دوی د خیرات او د لوی اختر په موقع د قربانۍ له سرمنو نه هم ځان ته پیسې پیدا کوي. ورځپاڼې لیکي دا مهال دا معلومول ناممکن دي چې څومره پیسې وسلوال تنظیمونه او څومره مجرمانه ډلې پیدا کوي. د ورځپاڼې په خبره په پاکستان کې د ترهګرۍ د مالی سرچینو په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره ضروری ده چې په هیواد کې دننه د غیر قانوني معیشت اندازه ولګول شي. ځینې اندازې ښایي په دغه هیواد کې د غیر قانوني اقتصاد حجم تر قانوني اقتصاد دوه چنده دی. د دغو اندازو تر مخه د آبادۍ یوازې اتو نه تر لس فیصد خلک د بانکونو په استعمال سره مالی چارې ترسره کوي. ورځپاڼه لیکي حکومت ته په سمدستي ډول دا ګام پورته کول پکار دي چې د اقتصاد دستاویزي بڼه پر ځای کړي او د آبادۍ لږ تر لږه پنځوس فیصد برخه د بانکارۍ نظام استعمال ته وهڅوي.
کالج چر تلاړه په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وي دي.
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکاره
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په دوه بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر یو نیمه بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.
اردوونکو د نورستان د وانت ویګل ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په سیمه کې یو شمیر ښوونځي وسلوالو تړلي او په یو شمیر نورو کې بیا افغان امنیتي ځواکونو پوسټې جوړې کړې دي. د یادې ولسوالۍ اوسیدونکو له افغان دولت څخه غواړي چې په سیمه کې د امنیت ټینګ کړي او د دوی د ماشومانو سکولونه دې ورته خلاص کړي. روح الله انوري رپورت لري.
د وانت ویګل اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل په ولسوالۍ کې ډېرې ښوونځي وسلوال مخالفینو تړلي او د ولسوالۍ ودانۍ سره په خوا کې چې کوم دي په هغو کې افغان ځواکونو امنیتي پوستې جوړې کړې دي چې له امله په زرګونو ماشومان د تعلیم له نعمت څخه بې برخې دي.
زما نوم محمد شیر دی، د دې منطقې اوسیدونکی یم. ځینې مکتبونه لکه دا د وان لیسه شوه، دغه لیسې ته پولیسان ننوتي دي، خلک بهر مکتبونه وویله دغه مشکلات سره مخ دي او ډېر مکتبونه چې بند هم دي. وایګل ساحه کې ټول مکتبونه بند دي، لیسې بند دي، وایګل په کلي کې.
مولوی رحمت الله رحمت وای د دوی امنیتی ساحه یوازې د ولسوالۍ د ودانۍ او شاوخوا کورونو پورې محدوده ده او په نورو ځایونو کې وسلوال مخالفین واکمن دي.
په دې باندې خبرې چې تاسې دلته قوه ولې راولې، پورته ولې نه ځئ، د کلي کې ولې نه ګرځئ، ځان دا واد دی ولسوالۍ سلمې ته راوخه، بدامنیتي ده.
خلق له افغان ځواکونو غواړي چې باید له خونځي ووزي او د امنیت ساحه پراخه کړي. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم خلکو سره ژمنه وکړه چې د نوې تدریسي کال پیل کېدو پورې به له خونځیو د سرتیرو پوستې لرې کړي.
موږ به د بودیجې په تپکتو باندې څو پوستې د کلو نه لرې لرې جوړ کړو، دا ساحه به وسیع کړو. امنیتی ځواکونه باید مخته لاړ شي، نه دا چې سره دا دومره ساحه ده. امنیتی ځواکونه باید د کلو په شاوخوا کې نور نه، باید مخته لاړ.
خلک وایي افغان دولت ته پکار دي چې یاد ولایت کې د امنیت د ټینګښت لپاره امنیتی ځواکونو شمیر زیات او په درنو وسلو یې سمبال کړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال رادیو.
اردوونکو په خوست کې د پولیسو د تعلیمي مرکز له نهمې دورې څخه سل تنه چې درې ښځې دي فارغ او د نورو پولیسو لیکو سره ملګري شول. د خوست امنیتي چارواکو له نوو پولیسو غوښتنه وکړه چې له خلکو سره د ښه چلند ترڅنګ دي د خپلو پوځي وسایلو وسایتو او وسلو ساتلو ته هم کلکه پاملرنه وکړي ترڅو په خلکو کې باور لا ډیر شي. نجیب الله الوخیل له خوست څخه رپورټ راکوي.
چارواکو یاد سرګندونې د شنبې پورس په خوست کې د پولیسو له تعلیمي مرکز څخه د سلو تنو فارغو پولیسانو د تحلیف او سوګند پورته کولو په ځانګړو پوځي مراسمو کې وکړې. د امنیه قوماندانۍ مرستیال سمنوال وزیر بادشاه په خپلو خبرو کې پولیسو ته وویل چې ستاسو سره شته پوځي امکانات ستاسو عزت دی، نو باید د نورو دندو ترڅنګ د دې ساتلو ته هم کلکه پاملرنه وکړي.
زما ارزو او هیله دا ده چې د عربي تخنیک سره دل سوزانه برخورد وکړي. هغه سله، هغه مهمات، هغه وسایل چې تاسو په اختیار کې درکول کیږي، آغا تاسو ابرو او عزت ته په غیر باندې د وطن نه، د خلکو او د اسلام نه دفاع کوي.
د پولیسو اکاډمۍ څخه دوه تنه فارغ شوو منصبین وویل چې خپل اصلي دندو د اشغال پر مهال به خلکو سره ښه او دوستانه چلند کوي. هغوی د پوځي او پولیسي زده کړو اهمیت ته هم اشاره وکړه. وی ویل که د پوځي تعلیم په ډګر کې خالت وي شي، نو د جګړې په ډګر کې د وینو د تویولو امکانات لږ وي.
زمالوک د خصوصیت وسیدونکا مونږ تعلیم دوه میاشتې وکړو او ډېر ګټور و. تعلیم هم ډېر پدارت خوري. د تعلیم په ډګر کې څو خلات وي کې او د مریبې په حالات کې بخپله وینه وزوري.
دوه میاشتې داسې تعلیم وکړې، تلاشي دي، د وظیفې دي، به درخته تعلیم متخر دي کې د خزانه نه لپاره کوم تکلیف وي به حکومت لپاره ته به سره کومک کوي. پولیس دې حقوق خیال نه.
پولیس په امنیتي ادارو کې هغه منصبین دي چې په ښارونو، ولسوالیو، کلیو او بانډو کې د ولسونو سره نږدې دندې لري. د پولیسو د ښوونیز مرکز قمندان سمونیار محمد زمان تنی مشال رو ریتو ویل چه دوی پدی دو میاشتنی دوره که در اکادومی چخه فارغینو تا پا همدی برخه که پر از دکلی ور کدی. اولی دوی غوختی چه پا دندو که خپل شخصی علایق او غوختنی و نپالی.
می خود دی تا دی اول سب که دی پیری و گزمی دی تلاشای و دی اپو عموم که دی خار دی امن و نظم دی سطل پاکی، بل دی خاصی انتحاری حملات پا وقت که دی وظایف دی مجرمین دی نیول پا مسئولیت می دی تخال دی. مو یوازنه غوختنه دی نداغه دو چه دی بر هر عمل د خدای او د رسول او د وطن د خلکو د غوښتنه په هیله سرته ورسېږي.
د یادونه ورده که څه هم د اصل تننوي منسوبین په نهمه دوره کې د خوست د پولیسو له تعلیمي مرکز فارغیږي، خو یو شمېر کتونکي د پولیسو روزنیز پروګرامونه په دې نیمګړي بولي چې تر اوسه هم پولیس د خپلو دندو پر مهال له لازم احتیاط څخه کار نه اخلي، چې له همدې کبله د نورو پوځي ادارو په پرتله یې ځاني تلفات ډېر دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په مومند جن سایو شاوخوا کې د پسرلی بارانونو لړۍ پیل شوې ده. دغه سیمه کروندګر لګیا دي د غنمو فصل ته کیمیایي او کورنۍ سره ورکوي، خو د برمومند زمیدار بیا وایي چې حکومت د کیمیایي سرو پر خرڅلاو بندیز لګولې ده او دا چې له وجې د دوی د کروندو د خرابېدو احتمال موجود دی. شانواز ترکزه رپورټ لري.
د بر محمود جنسی کروندګر وای چې د بارانونو موسم شروع شوه، غنم شنه شوی او په کار د چورل کیمیاي سره ورکړی شي، خو د حکومت لخوا په سره د پابندۍ لوجې غنم خرابېږي. دوی وای چې سیمه تر غریزې پلي ده او د ولس یوازینی روزګار کروندې پاتې شوی. ګل شاه صاحب چې د لکار وسیدون کې ده وای
مخکې به موږ ته حکومت د زراعت په واسطت باندې تخمونه راکول، اوس هغه تخمونه هم سکل رانه کړل، اوس سکل یو غټه مسله مخې ته راغله چې حکومت خاورې سونه یوریا دا علاقو ته بندې کړي دي. موږ دا ځمکې چې کمې دي نو دا دی دا فصلونه چې کوم دي دا ټول په دې کارت په ذریعه باندې کېږي.
د انبار سروش محمد یار خان وای چې وړاندې به ورله یو جرب لس منه غنم کول، ولې دا څو کلونه ورله غنم کم پیدا کېږي او وجه د کیمیایي سرو نشوالی دی.
یو لس جریب پټی به کرلې غنمو لس بندې د سیدو ورو دي، لس بندې د بل ورو دي، څلور ورو نه موږ کنن ولدا تقریبا چې څه سلوي دی به پټی شو اده ته موږ سر نه ملاويږي. ځان له ماته نه چې ټول زمیدار غریبانان خپه دي.
یو بل سپینګری حاجی رستم وای چې د هغوی ځمکه د کروندې لپاره ډېرې ښې دي، خو که خصمانه وشي او د کروندو ضرورتونه یې پوره شي.
خپل زمیدار صاحب الحمدلله کله ما ته کوم کرم او نور زمیدار هم ډېر دي، صاحب زمیدار دي، خو له کوم ځای سخت تکلیف دي
او د سرکاري انتظامیه پوینه چې په سرو پابندي په دې ډول لګول شي وو چې ګنې وړاندې به دغه کیمیایي سري په بارودي چاودنو کې استعمالې دي. ولې دوی وای چې که څوک دا ضمانت ورکړي چې هغه به خپل پټي له سره ورکوي او بل هیڅ یو چاته به نه ورکوي، نو حکومت به ورسره د کروندو په لړ کې خامخا مرستې کوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو، نن په نړۍ کې ولنټاین ډے یا د مینانو ورځ لمانځل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې دا ځل په پاکستان کې د دې ورځې د لمانځلو په هکله بیلابیل نظرونه مخته راغلي دي. ځینې خلک وایي چې ولنټاین ډے باید ولمانځل شي او ځینې نور بیا دغه کار د اسلامي احکاماتو ضد دی او عمل بولي. د پاکستان ولسمشر هم ویلي چې د یادې ورځې لمانځل د هغه هیواد د ټولنې له دود دستور سره سمون نه خوري او ځکه نو باید ترې ډډه وکړل شي. په دې اړه تفصیل له اسلام آباد د سراج ظهیر په رپورټ کې.
د ځینو خلکو وینا ده چې دا مغربي تهذیب دی او باید چې له دې ډډه وکړل شي، خو بل پلو بیا د ځینو خلکو وینا ده چې دا ورځ دی ومانځل شي ځکه چې په دې ورځ باندې خلک مینه خوروي. همدارز د پاکستان صدر ممنون حسین د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې یوې دستوري ته خپل وینا کې ویلي دي چې ولنټاین ډے یا ورځ د دوی د تهذیب سره هیڅ تعلق نه لري، باید چې له دې ورځې ځان وژغورل شي. د غرنګ د کوهاټ ناظم هم خپل یو بیان کې ویلي دي چې په کوهاټ کې به په ولنټاین ډے باندې مکمل بندیز وي او څوک به هم په دې نامه دستوري نه کوي. همداشان جماعت اسلامي ګوند په ټول پاکستان کې سبا د دې ورځ د حیا ډے مانځلو په نوم اعلان کړی دی. د دې په ترڅ کې د اسلام آباد انتظامی ویلي دي چې سبا په 14 فروری د ولنټاین ډے مانځلو اجازه ته، خو غیر قانوني او غیر اخلاقي حرکاتو باندې به مکمل بندیز وي. د یادونه وړ ده چې هر کال په 14 فروری د مینې ورځ یا ولنټاین ډے مانځل کیږي او دا سلسله په پاکستان کې هم لسو کالو راسي را روانه ده. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
وروسته لاغه چې د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې له یو شمېر هنرمندانو او همداراز شهرانو او لیکوالو سره د مالی مرستو اعلان وکړ. کراچی میشت پختنو لیکوالو بیا دغه سبیل حکومت غوختی چې د قبایلی سیمو شاعرانو هنرمندانو سره هم مالی مرستې وکړي. دوی هم داراز غوښتنه کړې چې د پختنو اتلانو مجسمې د پېښور پر لویو لارو ولګول شي. پر دې موضوع له کراچۍ څخه د محمد عمران رپورټ او ورپسې بیا د خیال احمد استاد په غږ د حمزه بابا یو غزل.
د تیرو څلیرشتو کالو راسې په کراچۍ کې د پښتو ادبي هلې ځلې کوونکي تنظیم جرس میاشتنۍ غونډه د اتوار په ورځ وشوه چې پکې د کراچۍ لیکوالانو شاعرانو سره سره د کوټې نه راغلي پروفیسر محمود ایاز ګډون وکړو. غونډې ته د وینا پر مهال لیکوال او د تنظیم سرپرستی اعلی طاهر افریدی وویل چې د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی لیکوالانو شاعرانو او فنکارانو لا وظیفې ورکوي، ولی په دغه کې د قبایلي سیمې هیڅ ذکر نشته. باید صوبایي او وفاقي حکومت دې اړخ ته پام وکړي.
پښتونخوا حکومت شاعرانو، ادیبانو، آرټستانو ته ڈیڑھ ہزار روپے میاشت مالی مرستہ بغیر کے فاٹا والا نشان مطالبہ کا ہوں جرس دے جگہ پا والے چیری کراچی لکھو آرام پکنے نشان پوختانا نو دادے شامل کرشی.
د کوټې نراغلی لیکوال پروفیسر محمود ایاز ویل چې د دې تنظیم د لارې هغوی دا غوښتنه کوي چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت او د افغانستان حکومت د پښتنو مشرانو او لیکوالانو مجسمې د ښار په لویو لارو کې جوړې کړي.
خیبر پښتونخوا چې کوم ګورنمنټ دی له هغه ځخه موږ دا غوښتنه کوو چې په پېښور کې د خوشحال خان خټک، د رحمان بابا، د حمید بابا، کاظم خان شهدا مجسمې د پېښور په خاص خاص چوکو باندې جوړ کی. د زموږ ډېر دیرینه مطالبه ده، دا موږ په وار وار کړی ده. موږ افغانستان حکومت ته دا خواست کوو چې هغه د عبدالحی حبیبي، د عبدالشکور رشاد، د رشتین صاحب، ګلبچا الفت او عبدالشکور رشاد هم مجسمې هم په یو بل شهر کې جوړ کی.
د دې وړاندې غونډه کې د هغه کتابونو تذکره وشوه کوم چې په کال 2015 کې چاپ شوی او تر کراچۍ را رسیدلی. خو په دې مهال شاعر او لیکوال امان افریدی ویل چې هر څوک په زړه لار روان دي او په دې هیڅ یو تنکار ونه کو چې پښتانه ولې د دې سختو حالاتو سره مخ دي. باید د پی ایچ ڈی او مقاله په دې هم ولیکل شي.
په دې باندې د پی ایچ ڈی د مقاله غونډې محققانه کار پکار دي. مړکیږو، پړکیږو، نسلونه مو تیارې ته غورځيږي، روان دي، سکولونه بند دي، خپلو کورو ته زوم ته پوسونه کیږي. ولې دې طرف ته هیڅ هم پام نه دی کړی، نه په دې باندې چا کوشش کړی دی.
دغه غونډه د ستر شاعر او پختون قام پر سیاستدان ارواخات اجمل خټک د تلین په مناسبت د هغه سیاسي او ادبي خدماتو ته ډالۍ کړې شو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
بیکرار خدا سنا لکسر